منی پخپل کور کې ډېر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلي، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره باندې اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره د آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورځي چې آنلاین پرته له دې نه چې دی او چا غږ واورم یا څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نه شم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولی، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کړم. مګر نه، دغه درس چې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو، خدای شته چې ما ویل وخت په خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولی چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې او یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم. د کرونا یادونه تاسې وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې هملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو، د رسنیو ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی کتابونه په کل کې بندو وشي کولی شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو رپورټ وکړ د دې ښوونځیو نه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه و کړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وې. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وې او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی د کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وې. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږې لږې کیسې رایدېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران ماستری تر لاسه کړ او دا ورته ویلی و چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولای شو درسونه واخلو. هغه ماستری تر لاسه کړ، اسناد راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولای شي اوس کابل پولی تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادی ده اوس، او د همدغې ماستری په تور باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین ماستری تر لاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپیرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، ماستری یې ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولای شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي، د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره، که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یوه ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځېر پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، تغسی، جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات سینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې انجونی د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینه مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي کله پروګرامونه له نورم زیات سي دا به ډیر شي، تر څو پرې چې د شو منځيو دروازې د جنو پر مخلاصيږي. دا آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې لري لارې نه تدریس کوي، کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولای شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره تر څنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پر مخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هېوادونو کې جوړې نس کولی، هلته ولاړ سي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګۍ کې کښېني. د دې اجازه نشته خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دې ته چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بېلابېلو ګروپونو کې لکه د واټساپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کېږي؟ کومه لار ورته ښه ده، راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دې هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل راډیوګان له لارې آنلاین اړیکې هم دوی نیولی سي که چېرې پوښتنه ولري، چې هغې دپاره ګولډن ټایم موږ ورته وایو. هغه ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولی سي اړیکه ونیسي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، که چېرې په کتاب نه پوهېږي یا نور هغه ښوونکی دوی ته پاره ځوابونه ورکوي تر څو د راډیو له لارې خلک دغسې یو څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولی سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا سه چې ته یوازې یوه راډیو ولري، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې دپاره انټرنیټ ولرې، د هغې دپاره یو صحیح کمپیوټر ولرې یا یو سمارټ فون ولرې چې تقریبا په ډېرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډېر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړې او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېنې او د هغې دپاره برق دپاره ډېره اړتیا سته. خو راډیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي راډیو ورته چالان دې کړي، یو کورنۍ کې دوی کښېنوي او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او دا زده کړې. هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې که چېرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هېواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په هکله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی سي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغې دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم کښېنې ولاړ سي او بېرته بیا راسي. ډېر وخت ته په دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې لارې دوی سرچ کړي چې زه څه کولی شم او کومه لار انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. آن چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی سي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند یې ښه وي.
گران دوستانو دا و دې اونۍ د تان دي څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام اورز مو په خیر درسی ساعت ته خره غلاست نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي راځو اول بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي دوی په پیخر ډولونه لري ځینې یې د دوی څخه ګټورې دي د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي خو و د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم دا بکتریاوې په 1800 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول یعنی ګټورې کې پېژندل شوې وې که نه وې پېژندل شوې خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1800 کال کې وپېژندل شولې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې شلو دانو ته رسیږي دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض ولایم رامبیسته کوي هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده و یا هم خواگرزهی دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی بل ویروس ویروس ده بکتریا سره توپیر داری چه ده بکتریا لزر چند واری کشنه دی ده بلابیل نرویان ده غره کم رمبانسته که لکه تخیی دی انفلوینزا ده شری دی ایدز دی او نور دی د حجروي جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم را بایسته کوي هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته به د ټخې دی یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخی اراز رما بینستکی او بل فنجی دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي دی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی دی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبینسته کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت درته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسې روزمره ژوند کې چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامنځته کېدو دپاره. یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامنځته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دوی ناروغي رامنځته کوي او دغسې اهلي حیوانات مخته کوي یا کورني حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسې ویلي کمونی ویلي خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامنځته کېږي چې په انسان کې ځینې اراض رامنځته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامنځته کوي او یا هم خوله رامنځته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي که چیرې دا رقم وویل سي د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یوه انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې. بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامنځته کېږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامنځته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی. اوسنه ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویله چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپله په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکره ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایرټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي یې ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نسي کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاڅکو د لارې دي، د هوایي کڅوړو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده، د سیلر له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډېر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان د دغه سل ټریلیون چې دا حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانو ګرام دی جوړ شوي دي. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنۍ حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسېږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسېږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل سوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسېږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنې حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندی نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندی په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندی ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځته راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډېروالی راځي، چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوي دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی، په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پېژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروتین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لیږدونه هم د چې شل لارې سره رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي، یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1815 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په حالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی سي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي، دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تن لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. لومړۍ حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې. په لومړي قدم کې لومړۍ حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکېني درسونو کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالي حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنې ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي. یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن ښځینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې ښځینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د سجیدلو په وخت کې نوې سجیدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا له فیریې ته ننوځي. په هر 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا له فیریې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نس وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې د ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه
د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثر سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخم آزادیږي، بیا ښځو امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. افغانستان تزم